دا خبری مجله ده او نیم ساعت دوام کوي. السلام علیکم. خبری مجله په خبرونو پیلوو. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي په پام کې لري د ژمي پر مهال اړو کسانو ته د خوراکي او نقدي مرستو لړۍ پراخه کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام د وطاتو افسر فیلیپ کروف ازادي رادیو ته وویل
Across the country, WFP plans to support
the خوړو نړیوال پروگرام په پام کې لري چې د ژمي پر مهال په ټول هیواد کې له 15 میلیونه کسانو سره هر میاشت د خوړو او نقدو پیسو مرسته وکړي چې دوی خپل خواړه پرې رانیسي. د دې کار لپاره موږ سم د لاسه اضافي مالی مرستې ته اړتیا لرو. د خوړو نړیوال پروگرام د روانو شپږ میاشتو لپاره 1.4 میلیارد امریکایي ډالرو ته اړتیا لري.
د خوړو نړیوال پروګرام وایي په افغانستان کې شاوخوا 40 میلیونه وګړي چې د دغه هیواد د نفوسو نیمایي برخه کیږي کافي خواړه نه لري. داعش یا د اسلامي دولت دالی خراسان څنګه کابل کې د پاکستان پر شارجدافیر د وروستۍ حمله مسؤلیت ومانه. د جمعې پر ورځ د کابل پروان مینه کې د پاکستان پر شارجدافیر عبید الرحمن نظامانی په ډزو کې د هغه یو ساتونکی ټپي سو خو نظامانی روغ ووت. دایچ په هغه بیان کې چې تیر شپه د ډلې ته یو نږدې رسنی په ټلګرام کې خبر کړي ویلي دا برید د دوی یو غړي کړی دی. خبرونه له ازادي رادیو نه اوري. په غور کې د طالبانو چارواکي وایي و کسان په محضر کې په متروکو یا درو وهل سوي دي. د غور لپاره د طالبانو د والی ویان عبدالواحد حماس رسنوي ته په یو خبر پاڼه کې ویلي دغه کسان چې یو په کې شزه ده نن سهار د نامشروع اړیکو اخلاقي فساد او شراب څښلو په تور د محکمې تر حکم وروسته په متروکو وهل سوي. د ازادي رادیو خبريال د سرچینو په حواله وایي چې دغه محاکمه د غور د مرکز پیروسکوپ مرکزی سټډیوم کې جوړه شوې وه. ایران څلور کسان چې د اسرائیل استخباراتي ادارې موساد ته په کار کولو تورن وو نن اعدام کړل. د ایران دولتي اژان سیرینا د اعدام سوو کسانو نمونه خپره کړي او وایي چې دوی له موساد څخه د وسلو او پیسو په ترلاسه کولو تورن وو. د ایران سپای پاسداران انقلاب د ګڼو کسانو د نیولو ادعا کړې چې ګواکې له موساد سره اړیکې لري او د ایراني وګړو په اختطاف او د ملکیتونو په تخریب کې لاس لري. اسرائیل او ایران په سیمه کې د یو بل سره سخت رقیبان دي او کله ناکله ایران بهرنیو هیوادونو ته د جاسوسۍ په تور د ځینو کسانو د نیولو خبر ورکوي. د روغتیا نړیوال سازمان اټکل کوي چې اوس د نړۍ په سلو کې نوي وګړي د کورونا په وړاندې تر ډیره مقاومت لري، خو خبرداری ورکوي چې لا هم د دې وایرس له کبله په نړۍ کې د یو نوي سرخوږي د پیدا کېدو امکان شته. د روغتیا نړیوال سازمان عمومي رئیس تیدروس ادهانوم ګبریسوس ویلي چې خلکو د واکسینونو یا هم د کورونا د تیرولو له کبله د دې اوبا په وړاندې مقاومت ترلاسه کړی. د ثبت شویو شمیرو پر اساس تر اوسه پورې په نړۍ کې 6 میلیونه او 6 لکه تنه له کورونا مړه سوي، خو د ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې د کورونا له کبله د مړو کسانو واقعي شمیر تر دې خورا زیات دی. د امریکا د متحده ایالاتونو او استرالیا لوبډلې د فوټبال له نړیوال جام ووتلې، خو ارجنټاین او هالند بل پړاو ته بریالي شول. ټاکل سوی ده چې نن فرانسا له پولند او سینګال له انګلستان سره مخامخ شي. د فوټبال نړیوال جام د 14 غوره لوبډلو پړاو پرون د امریکا او هالند دغه راز ارجنټاین او استرالیا ترمنځ پیل شو. خبرونه مولا ازادي رادیو نه اوریدل. د دې خبرونه په راپورونه کې راځي. د کابل لپاره د واشنگتن ځنګړی استازي د هند تر سفر وروسته متحده عرب اماراتو ته ځي چې لوړاندې د طالبانو د دفاع سرپرست وزیر او نور کسان ورغلي. پر دې سفر له یو تحلیلګر سره خبرې کوو.
دا ښيي چې هغه پټې کتنې او پټې اړیکې چې امریکا درلودلې طالبانو سره هغه اوس غواړي بربنډې کړي او ښکاره ملاقاتونه ولري د طالبانو چارواکو سره.
افغانستان کې ځینې سوداګر او د تولیدي شرکتونو مسولان وایي چې دوی د خپل تولیدي محصولاتو د صادراتو برخه کې لستون سره مخامخ دي. دا هم وایي چې که څه هم بریتانیا تیر کال د 15000 افغانانو د منلو او لیست په اړه موافقه کړې و، خو راپورونه وایي چې یو افغان هم دغه هیواد ته نه دی لیږدول شوی. د اوکراین پر وضعیت هم معلومات درکوي چې د امریکا استخبارات وایي پر روانه میاشت کې به په دې هیواد کې روانه جګړه دوام کوي. دا خبری مجله تر شپږنیمه بجو دوام کوي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبری ټولګه
ازادي رادیو ته ورجست ورزو د دې خبرونه درا پورونه برخه ته. په نن سره پر د امریکا د متحده ایالاتونو ځنګړی استازي توماس ویست روانه اونۍ هند او بیا متحده عرب اماراتو ته ځي چې لوړاندې پخوانی ولسمشر حمید کرزی او د طالبانو د دفاع سرپرست وزیر ملا یعقوب هم هلته دي. هندي رسنۍ لیکي ويست با سبا دوشنبه په هند کې د افغانستان په چارو کې د هند بهرنیو چارو وزارت لخوا ټاکل سوی استازي جی پی سنگ او د ملي امنیت سلاکار د مرستیال وکرم مصری سره د افغانستان پر مسایلو خبري وکړي. راپورونه وایي توماس ويست با په ابوظبي کې له یو شمېر افغان سیاستوالو او پخوانیو چارواکو سره هم وګوري. دا هم په دې اړه تفصیل.
سبا دوشنبه د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی توماس ويست په نوې ډیلی کې د افغانستان په چارو کې د هند بهرنیو چارو وزارت لخوا ټاکل شوی استازی جی پی سنگ او د ملي امنیت سلاکار د مرستیال وکرم مصری سره ګوري. د هندو ورځپاڼې پرون ناوخت لیکلي ويست به له هندي چارواکو سره د افغانستان په بشري او اقتصادي ناورین، د افغانانو د حقونو په خوندیتوب او د امنیتي اندېښنو په اړه خبرې اترې وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تیره اونۍ د سیمې هیوادونو ته د توماس ويست سفر اعلان کړ او وی ویل هغه به په خپل دې سفر کې د بیلابیلو هیوادونو له چارواکو سره د افغان کډوالو د بشري حقونو، سوداګرۍ، د بیان ازادۍ او نورو ننګاوونو د حل په څرنګوالي خبرې اترې وکړي. توم ويست جاپان ته هم تللی او پرون یې وویل په افغانستان کې له خپلو متحدانو سره په ګډ کار کې د هر ډول ننګونو پر وړاندې پیاوړي دي. د هندو ورځپاڼه لیکي د توم ويست له سفر وروسته به د پنځشنبه په ورځ د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی نیګل کاسی هم نوې ډیلی ته سفر وکړي، خو په دې اړه ډیر جزئیات نه دي ورکړي. راپورونه وایي توماس ويست به له هند وروسته متحده عربي اماراتو ته هم ولاړ شي او هلته به له یو شمېر افغان سیاسیونو او پخوانیو چارواکو سره وګوري. د هندو ورځپاڼې هم دا خبر راخیستې ولیکي د افغانستان اوسنۍ سیاسي، امنیتي، اقتصادي او بشري ناورین به د دې کتنو محتوا وي. توم ويست داسې مهال هند او متحده عربي اماراتو ته د سفر تکل کړی چې له وړاندې د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی، پخوانی وزیران او افغان سیاسیون عمر زاخروال، کریم خورم او اوس د طالبانو د دفاع سرپرست وزیر محمد یعقوب اماراتو ته تللي. متحده عربي اماراتو ته د طالبانو د دفاع د سرپرست وزیر مولا محمد یعقوب د سفر په اړه د طالبانو د دفاع وزارت په خپل رسمي ټویټر پاڼه لیکلي د دې سفر هدف د عربي متحده اماراتو له مشرانو او په دې هیواد کې میشتو افغانانو سره لیدل کتل او د خبر ځای په حواله له خلیجی هیوادونو سره د طالبانو د اړیکو پیاوړي کول دي. حد سموکړه چې د خغلی کرزی د سفر په اړه د هغه له مطبوعاتي ټیم سره خبرې وکړو خو بریالي نشو. خو د هندو ورځپاڼې ته د افغانستان د بهرنیو چارو پخوانی وزیر رنگین داد فرس پانتا ویلي له څو میاشتو نظربندۍ وروسته د خغلی کرزی سفر د افغانستان خلکو ته یو هیله ورکړې ده. د افغانستان مخکنی جمهور رئیس محمد اشرف غنی هم د متحده عربی اماراتو په ابوظبي کې ژوند کوي، چیرته چې تمه ده توم ويست هم ولاړ شي. توم ويست تیره اونۍ د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې هم د هرات امنیتي کانفرنس په څنډه کې له یو شمېر افغان سیاسیونو او ځینو پخوانیو چارواکو سره وکتل، خو د دې لیدونو منځپانګه معلومه نه شوه. دا سفرونه داسې مهال کېږي چې لا هم په افغانستان کې د ټول شموله حکومت د جوړېدو په اړه د اروپایي ټولنې او امریکا هڅو پایله نه ده ورکړې. طالبان ویلي هغه ټول شموله حکومت نه جوړوي چې نړیواله ټولنه یې غواړي، ځکه د دوی له قوله دا د افغانستان کورنۍ مسأله ده. خو نړیواله ټولنه بیا طالبان تورنوي چې د دوی د هوکړې په خلاف نه یوازې دا چې قدرت انحصار کړي، بلکې د افغانانو په ځانګړي ډول د خوځو حقونه هم تر پښو لاندې کړي دي.
ومردل شه د کابل لپاره د واشنگټن ځانګړي استازي د هند تر سفر وروسته متحده عرب اماراتو ته ځي. اماراتو ته مخکې د طالبانو سرپرست دفاع وزیر او پخوانی ولسمشر حمید کرزی رسیدلی دي. مخکنی ولسمشر محمد اشرف غنی هم لکلی چې طالبانو پر افغانستان بیا ولکا ټینګه کړي هوري دی را دی. د دغو سفرونو په اړه پخوانی ډیپلومات غوث جانباز له ازادي راډیو سره په خبرو کې خپل نظر شریک کړي.
په خلیج هیوادو کې چې کوم لوبه اوس روانه ده او کوم راشد درشه چې اوس ادامه لري او د طالبانو مختلف او ګڼ شمیر مامورین چارواکي د طالبانو زی و رازی منگو تاسو خبر استو چه پخوا خاله وسیق چه دو طالبان و دو استخبارات و مسئوله آقا هم توزلی دی هوادو تا سفر و که مخصوصا قطر تا اول تید امریکایی چارواکو سر و زین نور و اروپایی چارواکو سر هم لیدر کاته و کرا اپا دا سال که چه طالبان د دغه کتنو نه سترګې پټوي او علني رسمي نه اعلانې. خو په هر حال اوس چې کوم سفر د طالبانو د دفاع وزیر او انس حقانی شوه دی په اماراتو کې او په مشخص توګه په ابوظبي کې، دا ښیي چې هغه پټې کتنې او پټې اړیکې چې امریکا درلودلې طالبانو سره هغه اوس غواړي بربنډې کړي او ښکاره ملاقاتونه ولري د طالبانو چارواکو سره. اوسنۍ اوضاع ته په کتو سره په وضعیت کې چې اوس په منځنۍ آسیا کې رامنځته کېږي، متحده ایالات غواړي چې خپلې اړیکې طالبانو سره هر اړخیزې کړي او د ګڼ شمیر طالبانو غوښتنو ته تمکینو کی او زړه کی. د دې ترتیب یو نوې لوبه د متحده ایالاتو او طالبانو په منځ کې را جوړیږي. البته چې متحده ایالات په اوسنیو شرایطو کې کېدای شي ډېر حاضر نه اوسي چې طالبانو سره مالی ډېر هر اړخیزې مرستې وکړي، په داسې حال کې چې هغه دغه مرستې اوس د اوکراین سره کوي، خو د طالبانو سره کېدای شي چې دونه آمادګي او چمتووالی به په اوسنیو شرایطو کې ونه لري. خو لوبه یې را پیله کړې ده، لوبه به داسې ښکاره اوسېږي. متحده ایالات به د طالبانو نه دا استفاده وکړي چې د متحده ایالاتو نفوس په منځنۍ آسیا کې لا هم زیات شي او تحکیم پیدا کړي.
پخوانی ډیپلومات غاوس جان بازو.
ازادي رادیو پلانډو چپو.
ازادي رادیو پرلانډو چپو پر 14.5
19.8
24.8
او 11.8 شپږو مترو اوریدلای سي. نن د دسمبر میاشتې څلرمه د جاپانیل اصل افغان تيتسو ناکامورا دریم تلیندي. خلک هغه کسان چې له ناکامورا سره لنجدې کار کړی وای، د ناکامورا پاتې پروژې باید بشپړې سي. بلخو د جاپان سفارت پر خپل ټویټر کې لیکلي چې د تيتسو ناکامورا پروژې په جریان کې دی او جاپان به خپل دغه هڅو ته دوام ورکوي. خلکو له نازه تيتسو ناکامورا ته په ونسن کې کاکامرات وای. دا هم په ډیره تفصیل
د تيتسو ناکامورا مشهور په کاکامرات خواخوږي او خلک د هغه د پروژو د بشپړې دوه غوښتنه کوي. په ننګرهار کې د تورخم خارګوټي پخوانی خاروال او حاکس چې د تيتسو ناکامورا کارونه لنګ دي څارلي انجنیر راحت ګل زیارمل وای کاکامرات لاړو خو کارونه باید بشپړ شي. د هغه په خبره ناکامورا په ننګرهار ولایت کې زیات کار کړی دی.
په ننګرهار کې د ډیر زیات کار وکړ. د مروارید کانال په 2010 کې افتتاح شو. د مروارید دوه په نامه کانال د مرګ په وخت کې نیمکاري نیمګړې پاتې شو. چې مروارید دوه کانال به د کامی ولسوالۍ زمکي خړوبولې. ناکامورا د خپل کړو خدمتونو لامل په کاکامورا باندې په ننګرهار کې مشهور. ناکامورا د افغانستان طبیعت تر لاسه کړ او بدبختانه به وایم چې د افغانستان د طبیعت د اخیستلو سره د ژوند نورچاونه زغمل شو، لکه د نور افغانانو غوندې د موجل شو.
ناکامورا نګدي شل کاله په ننګرهار ولایت کې بیلا بیل خیریه کارونه تر سره کړ. نو موړي زورګونه جریبه شاړو زمکو ته وبو ورسولې، کرنې زیکړې او په دې ډول د زورګونو کورنیو په ژوند کې بدلون راوست. د ننګرهار ولایت وسیدونکو فهم د نوموړي د خدمتونو د یادونه ترڅنګ د هغه د نیمګړو پروژو د بشپړېدو هیله لري.
څه فکر نه کوم پراتونکو شلو کلونو کې د حکومتونه دغه ډول ستر کارونه تر سره کړي. موږ ټول افغانان د مرحوم تيتسو ناکامورا د دغه کړنو احسانمند یو او په تاله د افغانستان کې دغه ډول یو تيتسو ناکامورا بل را پیدا کړ.
دا په داسې حال کې د چ په کابل کې د جاپان سفارت د تيتسو ناکامورا د دریم تلین په مناسبت په یو ټویټ کې لیکلي چې نن د ډاکټر ناکامورا د مړینې دریمه کلیزه ده. کته حمله بعد مرغه هغه وفات شو. خود هغه پروژې د هغه افغان او جاپانی همکارانو لخوا دوام لري. جاپان بل افغان ول سره خپل مرستو ته دوام ورکړي. موږ غواړو د هغه تاریخ د افغانستان نورو برخو ته هم ورسوو. د هغه روح هیڅ کله نه مړ کیږي. ډاکټر تيتسو ناکامورا د 1990 مل مریض کال د لنده یا قوس په 13 نیټه د ننګرهار په مرکز جلال آباد ښار کې د نامعلوم وسلوالو لوري په دزو ټپی او وروسته په روختون کې د سختو ټپونو لامل سا ورکړه. دغه وژنه په کور دننه نړیواله کچلو پراخو خبرګونونو سره مل و. د ناکامورا له وژل کېدو وروسته په ننګرهار کې د وخت ځای مسؤلینو د پونوم یو یادګاری څلې هم جوړ کړ. په خوست ولایت کې واټ هم د پونوم شو. دغه شانې په یاد څوغونډې هم جوړې شوې چې خدمتونه پکې وستایل شول. د یادونه ده چې د ناکامورا تر وژل کېدو وروسته د نوموړي لور ویلې چې افغانستان ته ځي خپل کورنۍ هم ورسره بیایي، خو امنیتي شرایط ته ګوري. خو د تک پاړی بیا تر اوسه کوم خبر نه دی خپور شوی.
د بریتانیا ګارډین ورسپانې په یو تازه راپور کې ویلي بریتانیا تیر کال د 15000 افغانانو د منلو او لیږد په اړه موافقه کړې و، خو تر اوسه پورې یو افغان هم هغې هیواد ته نه دی لیږدول سوی. د ورسپانې له افغان او اوکراینی پناهغښتونکو سره د بریتانیا پر دوګونی چلند انتقاد کړی او ویلي دي چې د اوکراینی پناهغښتونکو لپاره 540 کارکونکي ګمارلي چې دوسیه یې مخکې یوسي، خو د افغان پناهغښتونکو د پناهغښتنې دوسیو د مدیریت لپاره یوازې 15 یا 8 کارکونکي کار کوي. دا هم تفصیل.
گپ متاثر کننده است که هیچ کس همراه مستاده نیست، حتی سازمان ملل متحد.
زهره واحدی اختری د ښځو د حقونو فعاله ده چې د افغانستان په یو ګاونډي هیواد کې بې برخلیک ژوند کوي. نوموړی وایي د طالبانو له واکمنېدو وروسته یې په لومړیو ورځو کې د ښځو په ځینو لاریونونو کې برخه واخیسته، خو یې دا کوي چې طالبانو یې د نیولو حکم ورکړ او له امله یې مجبوره شوه چې له افغانستانه ووځي. اغلی اختری ازادي راډیو ته وویل که څه هم 14 میاشتې کېږي چې برېټانیا ته یې د پناه غوښتلو د دوسیې کار پیل کړی، خو تر اوسه یې هیڅ روښانه ځواب نه دی ترلاسه کړی.
مدت 14 مو پیش
ده 14 میاشتې مخکې مې له انګلستان هیواد څخه د پناه غوښتنې لپاره دوسیه پرانستله. له 4 میاشتو وروسته مې کیس نمبر راغی، خو د مارچ له میاشتې وروسته مې 2 ځلې ایمیلونه وکړل، کوم ځواب را نکړل شو.
عبدالفتاح دیب چې 15 کاله یې رسنیز او مدني فعالیتونه کړي وایي له یو کال ډېره موده کېږي چې په برېټانیا کې د پناه غوښتلو لپاره ایران ته کډوال شوی، خو په کارونو کې تر دې دمه هیڅ پرمختګ نه دی شوی.
15 کاله د رسنیز او مدني فعالیتونو سابقه لرم. یو کال کېږي چې په برېټانیا کې د پناه غوښتلو لپاره مې دوسیه پرانستې ده، خو تر اوسه مې هیڅ ایمیل او ځواب نه دی ترلاسه کړی. هیله ده د هغو کسانو ژوند چې په خطر کې دی او اوس په درېمو هیوادونو کې دي باید پام ورته وشي.
برای اسکان مجدد نیاز دارن یا توجه صورت بگیره.
د په داسې حال کې ده چې ګارډین ورځپاڼې هم په یو تازه راپور کې ویلي چې برېټانیا د افغان او اوکراینی پناه غوښتونکو ترمنځ توپیر کوي. دې ورځپاڼې ویلي په داسې حال کې چې د اوکراینی پناه غوښتونکو د دوسیو څېړلو لپاره 540 برېټانوي کارکوونکي ګمارل شوي دي، خو د افغانانو د دوسیو د مدیریت لپاره له 500 کسانو پورې کار کوي. دې ورځپاڼې هم دا شان ویلي برېټانیا د 5000 افغان پناه غوښتونکو د په برخه کې هم خپل ژمنه نه ده پرځای کړې. د ګارډین د راپور پر بنسټ برېټانیا ویلي د تخلیه پر مهال نږدې 2000 افغانان چې خبریالان، مدني فعالان او د برېټانوي ادارو همکاران پکې شامل دي، د هیواد ته لېږدولې دي او له 6000 نورو افغانانو چې برېټانیا ته د لېږد په حال کې دي ملاتړ کوي. له دې مخکې په جرمني، فرانسې، هالنډ او یو شمېر نورو اروپایي هیوادونو کې افغان پناه غوښتونکو د دوی او اوکراینی پناه غوښتونکو ترمنځ له دوګونی چلند څخه شکایت کړی و. د طالبانو له واکمنېدو وروسته زرګونه افغانان چې له بهرنیو ادارو سره یې د همکارۍ له امله ژوند له امنیتي ننګونو سره مخ و، له افغانستان څخه ووتل، خو ځینې نور یې اوس په درېیمو هیوادونو کې په نامعلوم برخلیک کې او ځینې یې په افغانستان کې په پټه ژوند کوي.
د ازادي راډیو خبری مجله اورئ.
ازادي راډیو ته ورجست. د امریکا د متحده ایالاتونو استخبارات اټکل کوي چې اوکراین کې د روسیې جګړه به راتلونکو 2 میاشتو کې هم په ټیټه سطح روانه وي. دوی وایي سره له دې چې روسیه به د ژمي پر مهال د اوکراین پر برېښنایي او نورو تاسیساتو بریدونه کوي، خو اوکراینیان به ورسره مقاومت کوي او د مقاومت د کموالي څرک نه تر سترګو کیږي.
د امریکا د ملي استخباراتو مشره افریل هنس وایي دوی له مخکې نه د اوکراین په جګړه کې د کموالي نښې لیدلې او اټکل کوي چې راتلونکو میاشتو کې به هم د جګړې کچه همداسې روانه وي. میرمن هنس د شنبې په ورځ د ریګان د ملي دفاع په کلنی فورم کې وویل اوکراین کې د جګړې دواړه خواوې د همدې ټیټې کچې جګړې پر مهال له ژمي وروسته یرغلیزو عملیاتو ته چمتووالی نیسي. د نوموړي په باور روسي پوځیان او د اوکراین وسلوال ځواکونه به د ژمي پر مهال د پوځي تجهیزاتو پر انتقالاتو او ځای پر ځای کولو تمرکز کوي. د رویټرز خبري اژانس په وینا د امریکا د استخباراتو دغه مشر د ژمي پر مهال د روسیې پر چمتووالي هم شک څرګند کړی او ویلي دي لا هم کره معلومه نه ده چې روسیا یرغلیز پسرلنۍ جګړې ته چمتووالی نیسي او کنه، خو د اوکراین د خواي ورته چمتووالی د ډاډ وړ ښودلی دی. پر اوکراین د روسیې نامواجه یرغل د 2021 کال په فبروري کې پیل شو، خو د څه باندې 9 میاشتو په تیریدو د جګړې د پای ته رسیدو څرک نه ښکاري. د امریکا د ملي استخباراتو مشر ویلي په اوکراین کې جګړې د کیف اقتصاد ډیر زیانمن کړی، خو په خبره یې روسیې هم د پوځي تجهیزاتو له کمښت سره مخامخ کړی ده. میرمن هنس ویلي روسیا له نورو هیوادونو پوځي تجهیزات ترلاسه کوي چې د برخه کې د ایران او شمالي کوریا یادونه کړې ده. شمالي کوریا او ایران بیا له دې وړاندې په رسمي ډول نه ده منلې چې ګواکې روسیې ته پوځي تجهیزات ورکوي. اوکراین کې د روسیې جګړه که څه هم د امریکایي چارواکو په وینا سړه روانه ده، خو په اوکراین کې یې له امله ګڼ خلک ساړه ژمي ته پاتې دي. د اوکراین په یو شمېر ښارونو کې خلک د اوبو او برېښنا له نشتون سره مخامخ دي او اوکراینی چارواکو یې وار له مخه په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده.
له خبرونو ور اخوا
د هرات پانتون یو شمیر محصلان وایي دغه ولایت ته د طالبانو د لوړ زده کړو د سرپرست وزیر د سفر په ورځ پانتون رخصت شوی او ازموینه هم لغوه شوې ده. دوی ازادي راډیو ته ویلي چې په دې اړه مخکې دوی ته څه نو ویل سوي. دا هم تفصیل.
پانزی ها بر روز دوشنبه یا پنجشنبه موکول بشه و امتحان گرفته نشه.
دا د هرات پوهنتون د یو محصل غږ دی. نوموړی وی د شنبه په ورځ ازموینې ته چمتووالی نیولی و خو په وینا یې چې د ډیرو محصلونو په څیر یې ونه شوه کړی ازموینه ورکړي. دغه محصل چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي، د پوهنتون د رخصتېدو او د ازموینې د لغوه کېدو لامل هرات ولایت ته د طالبانو حکومت د لوړ زده کړو د سرپرست وزیر ندا محمد ندیم سفر یادوي.
در این روز اکثر صنفای امتحان داشتن و آمادگی آموتان برای
په دغه ورځ ډیری ټولګیو ازموینې درلودي او د خپل ازموینو لپاره چمتووالی نیولای وو. خو دغه سفر د دې لامل شو چې د ټولو پوهنځیو ازموینې د شنبه او پنځشنبه ورځو ته انتقال شي. په دې برخه کې لبه د مرغه لوړاندې خبر نه ورکړل شوی.
به یې اساس متاسفانه اطلاعاتی از قبل داده نشده بود.
د هرات پوهنتون یو بل محصل چې دای هم نغواړي نومې په راپور کې واخیستل شي، په دغه کړنې د انتقاد په بڼه ازادي راډیو ته وویل.
تیره ورځ چې د قوس میاشتې 12 نیټه وه او زموږ اخري ازموینه وه، ډېرو ملګرو د ازموینې لپاره چمتووالی نیولی وو. موږ ټاکل شوی وه چې خپله وروستۍ ازموینه ورکړو، خو د لوړو زده کړو د وزیر له سفر سره موږ نه شوای کړای چې خپله ازموینه ورکړو. زموږ ځینې ملګري چې مسافر وو د تګ لپاره یې چمتووالی نیولی وو، خو ازموینه دوه درې ورځې شاته ولوېده.
یو بل محصل چې تازه دی پوهنتون ته لاره موندلې، بیا ازادي راډیو ته وویل د شنبه په ورځ د نوملیکنې د بهیر چارې بشپړېدلې، خو د رخصتۍ له امله یې چارې وځنډېدې. د طالبانو حکومت د لوړ زده کړو سرپرست وزیر ندا محمد ندیم چې تازه سرپرست وزیر شوی، د شنبه په ورځ هرات ته تللی وو. موږ د طالبانو حکومت د لوړ زده کړو وزارت له ویان ضیا الله هاشمي نه د نوموړي د سفر او د غشان د هرات پوهنتون د رخصت کېدو او ورسره د ازموینې د لغوه کولو په اړه د خبرو هڅه وکړه، خو نوموړي د دې راپور تر خپرېدو په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی. د هرات پوهنتون یو شمیر محصلین بیا ادعا لري چې د طالبانو حکومت د لوړ زده کړو سرپرست وزیر ندا محمد ندیم سره په لیدلو کې خزینه استادانو ته اجازه نه ده ورکړل شوې او د پوهنتون د محصلینو غوښتنو ته هم جدي پاملرنه نه ده شوې. هڅه مو وکړه چې د هرات پوهنتون د خزینه استادانو سره هم خبرې وکړو، خو بریالي نه شوو.
د نورستان په دریو ولسوالیو کې وزګارو کسانو ته د سړکونو او ویالو په ترمیم کې د کار زمینه برابره شوې ده. دغه کارونه د یو ان ایچ سی آر یا د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې په مرسته ترسره کیږي چې ورسره په سلګونو جریب هم ځکه ته اوبر سوال کیږي. دا هم په دې اړه راپور.
په نورستان کې حکومتي چارواکي وایي دوی د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې په مرسته په واما، وانت، ویګل او نورګرام ولسوالیو کې د سرکونو ترمیم او د ویالو د صفایي او بیا رغولو چارو کې 300 بیروزګارو کسانو ته د کار زمينه برابره کړې ده. په یاد ولایت کې د کډوالو او راستنیدونکو چارو سرپرست رئیس مولوی دین محمد مستغنی ازادي راډیو ته وویل
نورګرام ولسوالۍ کې بلک نتر ډابا پوری د اوبو کانال دی، هغه صفایي ده 2 کیلومتره دی. یو مساوي کې 5 کیلومتره سړک جوړیږي، بل سوریل دی 5 کیلومتره سړک دی. کدا سړک جوړ شي نو خلکو ډیر استفاده در نه اخلي، خلکو مشکلات حلیږي. وانس وایګل ولسوالۍ کې کانال صفایي ده 600 متره دی، بل اسلامپور 200 متره دی، او بل د جمامش کې دی 2 کیلومتره دی اوبو کانال صفایي دی. زرګونو جریبونو زمکه بولاندی راځي.
خاغلی مستغنی راته ویل په واما کې یو کانال او دوبو یو ذخیره جوړوي چې په بشپړې دوبې د خلکو ستونزې هواري شي. کومو کسانو ته چې په دې یخ موسم کې د کار او نفقه پیدا کول موقع په لاس ورغلي خوختي او وای باید دغه ډول کارونه په ولایت کې زیات شي او نورو په زرګونو بیروزګار وګړو ته هم د کار زمينه برابر شي. د واما ولسوالی اوسیدونکو نعمت الله
یونیسار مسینه ډیر راظیم په دې وخت کې مو سره مقتدا کار زمينه برابر کړه او بل خصوص د ریاست ماجری نړیری مننه کوم چې په دې برخه کې مو سره همکاري کوي.
د نورستان په واما، وانت، ویګل او نورګرام ولسوالیو کې په داسې حال کې د ویلو په صفایي او د سرکونو په رغولو او ترمیم کې 300 کسانو ته د روزي ګټلو موقع برابرېږي چې د نورستان په گاوند، لغمان، کونړ او ننګرهار کې د مرستندوی دارو لخوا په بیلابیلو رغنیزو چارو کې په زرګونه کسان پر کار ګمارل شوی دی.
د قطر لزرغونو ډګرونو
دا فوټبال د 2023 کال د نړیوال جام لا جریان او څنډو
په قطر کې د فوټبال نړیوال جام سیالۍ له شور او ولولو ډکې شوې دي. د شپاړسو غوره لوبډلو ترمنځ د ناکاوټ سیالۍ د شنبې پورس پایل شوې. لومړی لوبه د امریکا متحده ایالاتو او هالند ترمنځ تر سره شو چې دریو هالند وګټله. د لوبې له پایله د هالند لوبډله پیاوړي برېښېده چې تر پرله پسې بریدونو وروسته د لوبې په لومړۍ نیمه کې دوه ګولونه ووهل. په دویمه نیمه کې امریکا هم ګول وکړ، خو د هالند له لوري دریم ګول د امریکا لوبډلې مینوال مایوس کړل او هالندیانو کوارټر فاینل ته د رسیدو په پار په لوبغالي کې نڅاوي او نارې پیل کړې. د منځلوبې دویمه سیالي چې تیره شپه د کابل پر وخت په 11 بجو د ارجنټاین او استرالیا ترمنځ تر سره شو، ارجنټاین 2-0 وګټله. د ارجنټاین افسانوي ستوري او لوبډل مشر لیونل میسي د لوبې لومړی ګول واهه او د لوبې په 50 دقیقه کې ارجنټاین دویم ګول وکړ. استرالیانو د لوبې په 80 دقیقه کې د ارجنټاین په ګول برید وکړ او بریالي شول، او بیا د لوبې تر پایه د ټول لوبې واګې په لاس کې وي، خو ارجنټاین په دفاع کې بریالي وو او لوبه یې وګټله. په دې سره د امریکا متحده ایالات او استرالیا د 2022 زیږدیز کال د فوټبال نړیوال جام بهر شوې. نن به د کابل پر وخت ماخام 9 بجې د فرانسې او پولند او د شپې 11 بجې د انګلستان او سنیګال ترمنځ سیالۍ ترسره شي.
کونړ کې د وړینو چپانو واسکټونو او پکولونو ګډون کې وایي چې په افغانستان کې لروان اقتصادي بحران سره کارونه ټکنی سوي او بازار سوړ شوی دی.
په کونړ کې لتیرو څو لسیزو راهیسی د وړینو چپانو واسکټونو او پکولونو په لزګونه کارخونه جوړې شوې چې په هر یو کې یو شمیر کسان په کار بوختي. د دوی په وینا چې په تیرو کلونو کې بازار خو کونړ ته راتلونکو میلمنو ته به قربانو د خپلو خیاطانو پر لاسونو جوړ شوی شیا نه خستل او یا به خپلو خپلوانو او دوستانو ته نور ولایتونو او آن بهرنیو هیوادونو ته لیږل. خو اوس چې د خلکو اقتصادي ستونزې زیاتې شوي، نو ورسره د دوی بازار کمزوریا شوی دی. زیور رحمان په اسدآباد کې د وړینو او نورو جامو ګنډلو دکان لري. وای
مخکې خو داسې و چې په ولایت کې به غونډه وه، په بل ځای کې به غونډه وه، په کوم پریمانه کچه خرڅېدلې. یو سړی به چې کابل ته تلو ځیګې ته 4-5 دانې به وړه وای د کونړ په خپله خرڅ ته به ورکوه. اوس هغه خلک وروره اوس په کور شوي دي.
احمد الله هم په اسدآباد کې د پکولونو واسکټونو او چپنو جوړولو او ګنډلو هټۍ لري. وای په افغانستان کې د راغلي بدلون او د خلکو اقتصادي ستونزو زیاتېدو سره د دوی مشکلات هم زیات شوې دي.
ولا مخ کې خو جمی کې ډېر کارونه د خلکو په ډبل جامې کولې واسکټ د پکول خو کار جوړو کافی کار بکې دوه. اوس حالات بخیلی خراب شوی چې ان خلک لا ډبل چکې چې اگر نارو جامو وسن لري.
دوی وای پوخا ور سره غنو کسانو کار کولو، خو د کارونو کمزوري دو سره هغوی هم په کورونو ناستي. په کونړ کې د وړینو چپانو واسکټونو او په کولونو د کارخونو له جوړېدو وړاندې به یاد شیان له پیښور څخه راوړل کېدل چې د دې ځای په پرتله به یې بای لوړی او کیفیت به یې کمزوری و. که څه هم چې اوس خلکو خپلو کورنیو تولیداتو ته مخه کړې، خو جیبونه خالی دي. خلک له حکومت او نړیوالو مرستندوی ادارو غواړي چې راتلونکي مرستې دې په داسې بنسټیزو پروژو ولګوي چې هیواد ورسره پرمختګ وکړي، بیروزګارو کسانو ته دندې پیدا شي او د چا چې کارونه شته هغه بیرته وغوړېږي. په کونړ کې چارواکي بې وایي هڅه کوي چې کورنی او بهرنی پانګوال و هڅوي څو په هیواد کې په بیلابیلو برخو کې پانګونه وکړي او اوسنۍ اقتصادي ستونزې هوارې شي. د کونړ اطلاعات او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف
ازادي راډیو ته ویل
زمنګا ورونه چې تجاران ورونه دي یا زمنګا دکانداران چې کوم بازار کې څوک جامې ګنډي څوک کوټونه ګنډي یا بل څه چې دا سره تعلق لري هغه ورونه بیکاری چې دا مداغه د پاره ان شاء الله په نږدې کې داسې صنعتي داسې کارونه ان شاء الله امید لرو چې هغه شروع شي چې دا ورونه بیکاری ورسره د منځه لاړ شي او یا هم پکې کمی راشي.
په کونړ کې د وړینو چپنو واسکټونو په کولونو ګنډون کې په داسې حال کې د کاروبار له کمزورتیا شکایت کوي چې په هیواد کې د راغلي سیاسي بدلون او په بهر کې د افغانستان بانکي زیرمو کنګل کېدو سره په هیواد کې سوداګري او کاروبارونه کمزوري شوي.